ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه کې د سر ټکی د پاکستان په وزوای د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو په مرکز د خالی پورس تر سره شوې ځانمر غبرید کې د پوز دوه افسرانو بینځ اسکر وژل شوی په وزوی دی چې په ځوابي کاروایي کې شپږ تر هغه هم وژل شوی پاکستان نړیوالی مالیاتی ادارې IMF ته د بیجلی په نرخونو کې د اضافي راوستو تر څنګ د بیجلی په برخه کې د پیداوار په وخت د لګښت خرچه چې نږدې 210 اربه روپو پورې ده د وصولولو باور ورکړی. اقتصاد پوهان وایي یو وار بیا د عام ولس په سر بوج به د دغې سره سیوا کېږي. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې اوس مهال 15% هغه افغان جنګي چې عمرونه یې سکولونو ته د تللو دي د تعلیم نه محرومه دي. او ملګری ملتونو خبرداری ورکړی په رفح کې د اسرائیل د ځمکني عملیاتو نتایج د غزا د ولس لپاره ویجاړوونکي کېدای شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جمعې په ورځ په رفح کې د عملیاتو منظوري ورکړې. قدرمن اوریدونکو یو شمېر نور راپورونه مرکې به هم اورېدو سره اوسئ. ستوري مشه یې زما شوهمن دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی ویډیو نن د خالي ورځ د کال 2024 مارچ د میاشتې 14 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهنی می او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د پاکستان فوج وایي چې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو په مرکز د خالی په ورځ تر سره شوې ځانمرګ برید کې د پوز دوه افسران او 15 عسكر وژل شوې دي. پوز ویلی دي چې ځوابي کاروایي کې شپږ تر خګر هم وژلي. د ډیو ټی وی خبريال عدنان بیټنی صاحب د وخت هم سره ملګری دی، هغه تر کله کې بیټنی صاحب ستړي مشي.
مهرباني اشفاق صاحب،
مننه. بیټنی صاحب کراته دغه پیښې لومړی تفصیل راکړي چې دا کوم ځای کې د پیښه مخې ته راغلي، د مرګ ژوبلو څه حساب دی او په دې کې عام خلکو ته کوم زیان رسیدلی؟
مهرباني اشفاق صاحب، دغه پیښه چې نن کومه شوې ده، د علاقې چې کوم امنیتي او حکومتي چارواکي دي هغه لخوا ویل کېږي دغه د شمالي وزیرستان دویم چې کوم لوی ښار دی میرادي په خدیث سیمه کې بیګا د شپې یا سهار پښمینی په واغ باندې شوې ده. دا وایي چې په دې ځای کې د امنیتي ځواکونو یو مرکز وو او لومړی وسلوال راغلی، هغه ته لبردي توکو ډک ټرک په ټکر کړی او تر هغه وروسته بیا وسلوال دنه نوتلی او دوی ترمنځ ډزو تبادله هم شوې ده. اوس د پاکستان فوج لخوا تازه یو پریس ریلیز یا خبر جاری کړل شو او په دې کې دا ویل شوی دی چې په دغه پیښه کې نږدې د پاکستان د فوج و عسكر ورل شوی دی چې په دغه عسكرو کې دوه د پاکستان د فوج افسران چې پکې یو لیفټیننت کرنل او ورسره یو کیپټن چې دی دغه هم په دغه بریټ کې ورل شوی دی. بیا فوج په دغه بیان کې د شپږو وسلوالو د ورلو دعوه هم کړي او دا ویل دي چې دا د پولیسو په ورده کې دغه مرکز ته ننوتل دي. زما تاسو دا وایي تر دې مهال د پیښې ذمہاري چا په غاړه نه ده اخستې. په پټولنیزو رسنیو داسې راپورونه مخې ته راغلي چې شمالي وزیرستان د وسلوالو شورا مشر حافظ ګلبدر ډلې لخوا دغه بریټ چې دی تر سره شوی دی او نه په خپل د پاکستان حکومت په دې حواله باندې په کومه وسلوالو ډلې باندې دغه تور پورې کړی دی. خو یوازې پټولنیزو رسنیو دغه خبرونه شلي د حافظ ګلبدر ډلې په حواله باندې مخې ته راځي. تاسو به دا وایئ چې دا هغه سیمه ده خدي چې دغه د میرعلي او میرانشاه ترمنځ کوم لوی سړک دی، هغې د پاسه موقعیت لري او دلته د ضرب اعظم عملیات وروسته د پاکستان فوج د خلکو لپاره یو مارکیټ یا چې کوم د کاروبار ځای دی دا جوړ کړی وو. خو کال 2013 کې دغه ځای چې دی بیا له خلکو نه واخیستل شو او دلته په دغه ځای کې د فوج چې کوم د اډا یا مرکز یا کمپاونډ جوړ کړل شو او په دې کې میشته وو. خو بیا چې کله دې ځای نه خلک وایستل شو نو ورسره په خوا کې ځایي خلکو ورسره خپل یو ارضي مارکیټ جوړ کړی او وقت وقت احتجاجي مظاهره هم کولې او دا غوښتنه بیا کول چې دلته فوج راتلو سره چې دي عام خلک چې دي هغه پریس کې اچول شوی دي او هغه ژوند ته خطرې جوړې شوی دي. نن هم چې دغه پیښه شوې ده نو تر هغه وروسته داسې ویل کېږي چې ورسره په خوښ سره دې 300 نه زیات دوکانونه چې دي د عام خلکو زیرمن شوی دي. ورسره ځای خلکو وایي په امریکا دی وټ دا هم ویل چې دغه شاوته دومره زیات زورور و چې دې په کورونو کې د کورونو کړکې دروازې او شیشې چې وي هغه هم ورسره راوګرځیدلې او دغه صورتحال چې دي لدې سره دې مخ شوی دي. ځای خلکو دغه هم وویل چې نن ټول ورځ د پیلاکې کې بند ساتل شوی وو او دوی ته بهر تلو اجازه هم نه ورکړل کېده او د دې پیښې وروسته په خلکو کې چې دی زیاته ویره خپره شوې ده. بل طرف ته میرانشاه او میرعلي ترمنځ چې کومه د تګ راتګ غاړو لاره وه دغه هم نن ټول ورځ تلل شوی وو. خو اوس انتظامیه وایي چې امریکا دی واته پخلای وکړو چې دغه چې کومه ودانې و دې کې پاکي عملیات سره رسول شوی او دغه ټولې لارې چې دي دغه اوس بیرته پرانستل شوې دي.
بیټنی صاحب، د پیښې وروسته دغه تل کې کومه دغلته کې په خلکو باندې کوم کرفیو پر ځای کړی شوی دا چې ګینه دغه کورونو څخه نه راوځي یو
بل دا چې دغلته کې د خلکو هسپتالونو ته یا دغلته کې د ټریپک چې کوم حال له د خلکو سود سودا زینو دي د هغه سو صورت حال له آیا دی وخت کې سکیورټي په کم حالت کې د دغلته کې اضافي عسكر پر ځای کړی څه قصه ده دی وخت کې
از موږ چې کوم علاقې سره رابطه کیږي ځکه چې شمالي وزستان تر اوسه پر میډیا د تلو اجازه نه ورکړل کیږي چې هغه لاړ شي کرا او رښتینی معلومات ترلاسه کړي خو چې خلکو سره مکمل خبرې کیږي هغه ویل چې دا د پښتني په وخت باندې غا پېښه شوی و او تر دې وروسته بیا سخت امنیتي تدابیر نیول شوی او ټول ورځ په علاقې کې ډزې او د چودر اوازونه هم اوریدل کېدل چې له امله ځای خلک شو هغه ډېر زیات له مشکل سره مخامخ وو اوس د علاقې چې کوم انتظامی یا پوځي څلورکې دی هغه وای چې ټول علاقې دا هغه بیا بیرته فرزل شوې ده او خلکو ته تاګ راتګ اجازه کړي هغه هم ورکړل شوې ده خو زما تاسو دا وایم چې په شمالي وزیرستان کې د 13 اتم میاشتو راځي د اوتمنځي کمی په جرګې په نوم باندې چې کوم د شمالي وزیرستان د ټولو کمنو نمائنده جرګه ده دغه جرګه هم دوام لري او د ورځې وړاندې هم دغه جرګې د اندښنې سرګندې کړې وي چې د انتظامی او حکومتي چارواکو پر دا غوښتنه کوي چې د یو بشپړ ډول باندې امن ورکړل شي خو تر دې مهاله دغه د امن په غوښتنه کې دی ویلو چې حکومت چې دی هغه ناکامه شوی دی او دوی ته هیڅ قسمه امن نه دی ورکړل شوی چې د وجه داسې قسمه پیښې چې دی هغه رامنځته کیږي تاسو به دا هم وایي چې ځایي خلک دغه تشویش لري چې په شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیات وروسته دوی سره دغه ژمنه شوی چې دا علاقه د هر کس په امنۍ سره پاک ګرځول شوی خو تر هغه وروسته دوی دغه داول لري چې په شمالي وزیرستان کې نارې د امنیت وروسته 1500 نه زیات ځایي د علاقې مشران دغه سي استادان او شکم سیاسي فعالان دي دغه په هدفي بریدو کې ورسې وي دي چې په خپل وخت وخت حکومتي چارواکو هم په خلای کړی دي او دا تایید کړی دي نو ځای خلک چې هغه د امنۍ نه زیات په تشویش کې دي او دغه وایي چې دلته ځبې ځ په نوم عملیات هم وشول خو تر هغه وروسته هم دلته چې دي لکه د خلکو شکم د امن غوښتنه ده هغه نه پر ځای کړل کیږي د دوه جوړان هم چې اوتمنځي جرګه وه هغه دغه نو راپورته کړی چې په علاقې کې په داسې حال چې عملیات روان دي تندروی هم روان ده دلته ګیس او تیل مندل کیږي خو د دې وژنه کې کم ککړ خلک دي هغه تر اوسه پورې نه مندل کیږي چې هغه ونیسي او هغه دلته دغه نامنی نه دي ته مخنیوي ترې ورکړي
ډیر مننه عدنان بیٹن صاحب تاسو
مهرباني کوو
مننه خوشاله اوسئ د خبر پښتونخوا په یو شمیر برخو بل خصوص شمالي او جنوبي وزیرستان کې ترخګر فعالیتونه سیوا شوې دي چې پکې امنیتي عسكر په هدف کېږي او ورسره قبایلي مشران او د صلح لپاره غږ پورته کوونکي په هدفي وجنو کې وجل کېږي دغه پیښو تر شا د چالهسته او دی ته ورته پښتون لپاره سینیئر خبريال او سرنکار اسماعیل خان صاحب دا وخت مو سره اسکایپ تلار مل مشهغي تر کله کو اسماعیل خان صاحب تړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام مننه اسماعیل خان صاحب اسماعیل خان صاحب دا خلک سوق دی دروجی میاشت تو ګره دا قسمه پیخه او د ملک فوزی ادارې د دوی په مخ نیولو کې بیا ناکام کیږي دا څه تاسو څه فکر لرئ
نو شمالي وزیرستان کې خو ډیره واضحه خبر دلته کې د حافظ ګلبادر ګروپ چې کوم دی هغه ډیر زیات فعالیت لري او دا اوس نن دا د پخوارا سدي کله چې از ضربه زبدو شروع شوه دا وخت نه د پخوانا
اسماعیل خان صاحب دا څه وخت په ګور طالبانو کې نو
دا بالکل مکه د دې حکومت سره اړیکې ډېرې خوي په ذات عمومي توګه باندې په ماده کې دي چې دا حکومت سره د دې د سولې د غم شوه یو ځل اګریمنت شوه بیا دا غي نه پس بیا اړیکې خراب شوه بیا دا غي نه پس بیا د شمالي وزیرستان بیا وځه خراب شوه بیا فعالیتونه شول دغه د پس بیا د ګلبادر سره چې کوم ګروپ هغه بیا افغانستان ته لاړو خو چې کله بیا کډوال واپس را ل شمالي وزیرستان ته دا ورځ نه پس بیا دلته کې دغه ګرم شوی دا بیا حمله بریدونه سیوا شوی دي او سمري دا څه فعالیت د دې ډلې د دې ګروپ فعالیت ډیر زیات سیوا شوی دي
اسماعیل خان صاحب د اٹک نه پوری غاړه اکثره د ترخګرو پیخونه وړاندې ترخګر نیول کیږي دغه وخت په وخت خبرونو کې به تاسو کتلی مخې ترازی په بلوچستان او پښتونخوا کې بیا ولې داسې کیږي د خلکو شکونه پیدا کیږي چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د ځای خلکو اغیدا ګمان کوي چې کنه دلته ولې داسې نه کیږي کله افغانستان سره د پولي خبره کیږي نو د پاکستان غټ دښمن خو د هند لوی پوله د پنجاب سره ده لګیدلې ده الته بیا ولې داسې نه کیږي
دا سید ما خپل خیال دی یو غټه وجه دا ده چې په پنجاب او پدای کې په نغه خریزه علاقې الته کې دغه کارویان پرې دونه کول لکه د پاکستان زم په زم پښتونخوا کې چې کوم خریزه علاقې دي الته کې دا نه کې پرې دونه کول تقریبا ګران چې ځای په ځای چک پوسټونه دي، دغه دی آبادی ډیره زیاته، کنجشن زیات دی، راغونډه ده زیات آبادی په قبایلی سیمه کې، آبادی دغه رنګ خبره پرته ده. بیا هغه رنګ د امنیت دغه نشته، څنګه چې نظام نشته، څنګه چې په خارجو علاقو کې ده. نو زمونږ په قبایلی سیمه کې که تاسو وګورئ دلته کې بریدونه ډیر زیات کیږي، او بیا په خاص کر په تیره تیره په شمالي او په جنوبي وزیرستان کې، او د دې پولې د افغانستان سره هم تړلې دي. دې کې هم څه شک نشته دی چې ډېر ګروپونه، بیا کله چې د غوښ عملیاتو شول، دا ګروپونه دا ډل زیات تر افغانستان ته لاړل. نو د پاکستان او د هند پوله چې کومه ده، هلته کې دغه رنګي ګروپونه لکه په د هند سره زموږ چې کوم قومونه دي، یا دغه دی د هند سره هغه رنګي نظام نشته دی چې د هند نه بسوک قبایلی یا یو دغه قبایل اغړختم پراتی، دې اړختم پراتی، د یو ژبې، د یو مسلک، د یو دغه خلکی. نو دلته دا زما نه خیال چې د هند او د دې موازنه سو داسې ښه موازنه ده، دواړو کې په هیئت کې، په جغرافیه کې، په دغه کې، په بلسانیت کې، په مسلک کې، په هر کې ډېر زیات غټ فرق دی.
مننه اسماعیل خان صاحب. لکه هند لپاره هر حزب المجاهدین، حرکت المجاهدین یا د نور ډلې چې دعا ویا د پاکستان دفاع وزیر وړاندې منلې دي.
او جن د حزب المجاهدین او دغه چې کم دي کنه هغه فعالیتونه تاسو ګورئ، نه هغه د کشمیر سره تړلې خبرې دي. نو دا غي د ګروپونو هلته کې فعالیت لري، نو دا غزه بیا د غي کې چې کوم پروسس دي، تاسو قتل په پاکستان کې هم ډېر کسان دغه ګروپونو سره تړلې کسان چې کم دي په پاکستان کې په دې دورو کې وژل شوی دي.
مننه اسماعیل خان صاحب تاسو. قدرمنو اردن کو د ډیو ټی وی خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډی سی نه غوږی. د انګریزي ژبې د پاکستان ورځپاڼه د نیوز د خبر تر مخه، پاکستان نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ته د بجلی په نرخونو کې د اضافي راوستو ترڅنګ د بجلی په برخه کې د پیداوار په وخت لګښت خرڅه چې نږدې 210 ارب روپو پورې ده د وصولولو باور ورکړی دی. څېړونکي وایي که څه هم دا ګام به د توانایي په څانګه کې مالی استحکام په ترلاسه کولو کې مدد وکړي، خو د دې زور به عوامو ته رسیږي. مطبوعات وایي چې په پنجاب صوبه کې د مالی شمیرو په سر د پاکستانی مذاکراتو کوونکو او IMF ترمنځ هم اختلافات مخې ته راغلي دي. IMF ویلي چې پنجاب صوبه د مطلوبه آمدن په راغونډولو او د بخرته لګښتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي. نو نور تفصیل به د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین په دغه راپور کې وګورو.
ورسپانا دی نیوز لیکي چې د پاکستانی چارواکو او د IMF د مامورینو ترمنځ خبرو کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې په پنجاب کې د ټیکسونو راغونډولو اختیار د محصولاتو مرکزی بورډ ته وسپارل شي. د دې ترڅنګ IMF ته د بجلی په نرخونو کې په ټاکلي وخت د اضافه کولو باور ورکړی شوی چې امکان سرګندېږي په هیواد کې د بجلی په قیمتونو کې د جولای د اولنې نیټې څخه نوره اضافه وشي. د پاکستان د بجلی څانګه له یوې اوږدې مودې راهیسې د ګردشي قرضو د مسلې سره مخ ده، خو د بجلی په نرخونو کې د تیرو دو کلونو راهیسې د پرله پسې اضافه باوجود هم دا قرضه 2.1 ټریلیون روپو ته ختلې ده. د انرژي د سانګي ماهرین وای پاکستان کې د پاور سېکټر ټولې 2 کمپنیانې دي او دغه کې 19 کمپنیانې په خساره کې روانې دي.
ډیسټریبیوشن سایډ په پرابلم یې
د بجلی د سانګي د خورولو په نظام کې مسلې دي او ډېر زیاته بجلی ضایع کیږي. او د نه علاوه په کراچي او په خبر کې د بجلی د بلونو وصولي هم کم ده، او بل درې مستونزه په رهایشي سیمو کې د سنتونو په نسبت د بجلی د زیات استعمال ده. ګینی هڅه خو و نور نړی کې د بجلی په استعمال کې د صنعتونو برخه زیاته وي، او دغه شندګیس په څنګه کې لویه مسله د کیمیایي صنعتونو ته په رعایتي نرخونو ګیس ورکول دي. او IMF غواړي چې دغه صنعت ته په رعایتي نرخونو د ګیس ورکول بند کړي شي.
د پاکستان او نړیوالې مالیاتی ادارې IMF ترمنځ د 3 ارب ډالر لنډمهاله قرض پروګرام لاندې د 1.1 ارب ډالر اخیری قسط ترلاسه کولو په سر جایزه خبرې په داسې حال کې روانې دي چې پاکستان د خپل تاریخ د ستونزمن اقتصادي بحران سره مخ دی. د ګرانې کچا لوړه شوې ده. د زر مبادلې ذخیرې 8 ارب ډالر څخه ښکته راغلي دي او روپۍ هم د ډالر په مقابله کې خپل قدر بایللی دی. اقتصاد پوهان وایي د IMF په غوښتنو عمل کول با حکومت ته مشکل وي.
IMF غواړي چې پاکستان په خپل اقتصاد کې اصلاحات راولي، د ټیکسونو په مد کې آمدن زیات کړي او د ټیکسونو دایره دی ټول هیواد ته وغځوي. د ځمکو کاروبار کوونکي دي د ټیکس جال کې راوستل شي او دې سره دي د زراعت په څانګه کې هم ټیکسونه ولګوي. دا ټولې غیر مقبوله فیصلې دي چې زما په اند حکومت ته کول به ګران وي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وړاندې د خزانه مرکزی وزیر محمد اورنگزیب تر مشرۍ لاندې خپل اقتصادي ډلې ته ویلي چې د لنډمهاله قرض پروګرام د ترسره کېدو وروسته دی د IMF سره د یوې بلې اوږدمهاله قرض لوزدامې لپاره خبرې پیل کړي. د پاکستان حکومت دا لانه د واضح کړي چې د IMF څخه به د اوږدمهاله پروګرام لاندې څومره رقم اخلي، خو امریکایي خبری ادارې بلومبرګ د فروری په میاشت کې خپل یو رپورت کې ویلي چې پاکستان د IMF څخه د 6 ارب ډالر نور قرض ترلاسه کول غواړي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات کړي او د امریکا د سفارت اعلامیه وایي په لیدنه کې امریکایي سفیر د IMF د پروګرام د لارې پاکستان ته د اقتصادي اصلاحاتو لپاره د امریکا د مرستې باور ورکړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان خزانه وزارت او د اسلام آباد په سفر د نړیوال مالیاتی ادارې IMF په 3 ارب ډالر قرض پروګرام اخیری قسط په سر باندې خبرې اترې کوي. د دغه تړون لاندې پاکستان ته تر اوسه په 2 قسطونو کې 1.9 ارب ډالر قرض ورکړل شوی. د پاکستان په اقتصادي حالاتو IMF سره خبرو او اقتصادي اصلاحاتو په اړه زموږ همکار محمد اکرام د هلوی وی پروګرام کې د قاری اعظم یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد ډاکټر انور شاه سره خبرې کړي. تاسو ته وړاندې کوم.
دا جی په اسانو الفاظو کې خو عام خلک پم پوي خو زمونږ د اقتصادي ماهرین لګړي هغه الفاظ غیر پیرین د پاکستان دغه د حکومت بنیادی چې ګمځنه یو اندرونی دار چې خرچي چې وای او مدني کمی دو بیا اندرونی قرضه وته بګاری او دغه شان زمونږ د بیرونی ملکونو باندې لګه مدره زمونږ آمدن په ډالرو کې کمی او خرچه مو په ډالرو کې زیات هي. داغه بیا مونږ د عالم ته چې کم دینو محتاجی ګو لګا داغه قرض ضرورت راته راځي. کله چې دا کار یو کالو شي یا دویم کالو شي یا دریم کالو شي لګه آمدن په ډالرو کې کم ده او په ډالرو کې خرچه سیوا ده. ظاهر اگر کالج کم ملک لب بیا چې کم دنو په ډالر کې قرضه بګاری تر کمی پوری چې دا صورت حل زمونږ لګدی ته مونږ فنډامنٹلز وایو چې تر کمی پوری زمونږ دا صورت حل آمدن په ډالر کې بدل ملک تر سره نه ملایي. هغه غټ شي چې یو دا ایکسپورت مونږ لګ خپل شه بار په ملکونو باندې خرڅو. دویم زمونږ خلک چې کم ده بهر په ملکونو کې چې کم کار کوي هغه یو قسم ایکسپورت ته و د لیبر په صورت کې مزدوري په صورت کې ده. نو هغه خلک چې کوم پیسې را لیږي نو یو دغه آمدنی دا دوانه چې بنیادی طور جمع شغه زمونږ د خرچونه لکه کم دي. نو ظاهر د هغې دپاره چې کوم تر کمې پورې چې مونږ دا صورت حال لکه په توازن کې نه راوسته نو دا سلسله به روانه دي. دا IMF سره به دا مذاکرات 24
استاد سدا خبره وکړه او دغه تپوس کې دیش مونږ کولې هم چې د پاکستان پیسې په ډالرو کې کمی دي چې راغونډي کې د پاکستان ایکسپورټس یا برآمدات ډیر کم دي. تیر کال په منفی کې د پاکستان هغه ګروت وده روان کال 2% خودلې شوې چې د پاکستان اکنامیک ګروت به 2% وي. وجه سری چې په پاکستان کې دومره سن کېږي چې هغه بهر ته ولېږي په نور ملکونو کې انډستریل پروډکشن کېږي. مونږ به امریکا او یورپ ته نه ځو، مونږ به د هندستان مثال هم ورکو، مونږ به د بنگلاديش مثال ورکو. ولې په پاکستان کې به د دې کمې
د دې لکه د دې سوال کو ډیر مختلف جهتونه دي. په دې کې ظاهر خبره ده چې د ګروت راځي د کم خلق لکه انډستری مونږ چوتو انویسټر نه د انویسټر ته په اعتماد باندې لکه فرض کړه تاسو سره یو بلین یا دوه بلین ډالر دې تر راځي پاکستان ته چې زبرتا انویسټ کم یا ایون د پاکستان یو کس ته او هغه دلته انویسټ کول غواړي نو هغه دلته کې چې کم دې ته مونږ وایو د انویسټمنټ کم ماحول دی نو پاغه کې سیاسي حالات هم وي پاغه کې کم دې نور ملکی حالات هم وي د چار چاپیره د ګاونډیانو سره تعلقات هم وي د عالمی چې کم طاقتونه دي هغه سره چې کم تعلقات نویت ته اور دین علاوہ کم ملک کی چیز ملکی کم سیاست سیاسی صورتحال لے داغو چی کم پالیسیانی دی آئے پاغے کے تسلسل شتا کا نشتا دا ٹول چیزوں نے چراغون چینو پدی کی دا لکا یو انویسٹر تا اعتماد ورکی یا رضا پدی ملک چی کم دینو انویسٹمنٹ وکم او انویسٹمنٹ دا لکا یو لانگ ٹرم تغیی ترکے میں پوری چی دا اعتماد نہیں ملاو شوین دا خلق څنګه چې کوم ځای د هغه انویسټمنټ څنګه چې تاسو د بنگلاديش مثال ورکو نو هغه بیا ر دي نه د دې پالیسیانو د عدم تسلسل او د نور چې کوم ماحول د هغه د وجه نه غوته هغه اعتماد نه ملويږي نو هغه خپل پیسې بجای دي چې دلته کې انویسټ کیا هغه خپل پیسې دغه چې دا ټول عالم چې کوم نه راغور په مارکیټ ته د دې ځای نه یو باسي بل ځای ته ویسي دا صورت حال لکه مدد کې مونږ د دې حل پالو راځي چې دا سټیبلټی راځي خاص کر سیاسي او نور جی کم ما کم
ساسو ڈیرا مرنا
ڈیرا میرا بانی جی ڈیرا میرا
قدر من اردن کو د ډیو ټي وی خبرونه ته نه خپنه غوا واشنگټن ډي سي نه غواکي د اسلام آباد یو ځای عدالت صحافي اسد تور ضمانت منظور کړي پاسطور آنلاین د ملک عدلی خلاف د کمپین کول مقدمه جوړ کړی شوی او د فروری پښپګوښتمه نیټه گرفتار کړی شوی وو په دغه حق باندې د تفصیل لپاره زو اسلام آباد ته د لیو خبريال الیاس خان صاحب پلوتا الیاس خان صاحب ستړي مشي مننه الیاس خان صاحب د اسطور ضمانت منظوریدو په اړه تفصیل کرا کوي چې دا سه کومه خطای کړې و چې پر مقدمه جوړ کړی شو
جی اشفاق صاحب دا جنوری په میاشت کې کله چې د تاریخ انصاف نخوا د بیټ د نخښه الیکشن کمیشن دین اخیسته و او اپیل سپریم کورټ ته راغلو نو سپریم کورټ هم د الیکشن کمیشن په فیصله جایزه وګرځول او د بیټ نشانې نخې د پی ټی آی نه واخیستل دا غوښتل نو رستو بیا د مختلف سیاسي ګوندونو مشرانو او وکیلانو د غرن چکن دا ویلاګرز دی ټولنیزو رسنیو باندې په سپریم کورټ په قاضیانو باندې سختې نیوکې شوې چې کم از کم یو سیاسي ګوند خپل نخې نه معلومه کول نو په کار وړاندې نه د هغوی مشر په قید کې دی په هغې کې یو شمېر صحافیانو خلاف بیا ایف آی اے د پیکا چې کوم دی د الکترونیک مخنیوي قانون د لاندې د پیراګل سیکشنونه د ښې په دې لګولې چې دوی د ترانګری یو کس دې ته هوا ورکوي او د ملکی ادارې چې کوم دی او خاص کر ججان یا سرکاري چارواکو پر ضد دا یو بې بنیاده او په بنیتۍ چې کوم کمپاین چلولې دی په هغې کې که څه هم سپریم کورټ لومړی هیرنګ کې د هلته چې کله خاص جرنلستان لخوا شوی وو ایف آی اے د دې نه منع کړی وو خو وروسته بیا ایف آی اے اسطور نیولې وو او دې تقریبا 19 ورځې په جسمانی ریمانډ باندې بار بار د جسمانی ریمانډ اخیستل کېدلو وروسته بیا چارجز پتہ خلق لگی هغه په 70 باندې لګول شوی او اٹارنی جنرل بیا په سپریم کورټ کې دا ومنله چې دا سیکشن غلطه لګیدلې دي اسلام آباد های کورټ مشر قاضي ته هم درخواست کړو جنرالستانو او د 70 فیملی هغه هم پرون سپیشل د دې اورونه شو او هغه چې کوم د نن د خالی پورس وته وې چې سپیشل دې دغه اورونه وکړل شي او چې کوم دغه د تو خلاف د جرمونو لګول شوې دي دا اورونه د سپیشل جج کمانډ د لاور پری ته اورونه نن پس هم دغه جج په ټوټي باندې او د اسلام آباد هایکورټ په حکم باندې خپل ټوټي منسوخ کا راغلو عدالت ولا ګولو او ایف ای ای چې کوم پبلک پروسیکیوټر دی هغه عدالت ته وړاندې شو او هغه دا ویل چې او سپریم کورټ کې اٹارنی جنرل دا ویل چې دا سیکشن د دستور خلاف غلط لګیدلی دی نو ځکه په دې ته ضمانت ورکول کیږي نو ایف ای ای ته به هیڅ اعتراض نشته وروسته بیا عدالت د 5000 مرچکو باندې د ضمانت منظور کړ او اخیری خبر پورې اسطور اوس
الیاس خان صاحب اسطور د دینه وړاندې هم وخل شوی ټکل شوی بیا وکړې شوی د نامعلوم خلکو لخوا او نامعلوم اوس خلکو ته معلوم دی چې دغه سوک دی خو د د سره دغه زیاتی کول وجوهات دا چې د سپینې خبرې په میډیا باندې کول په سوشل میډیا دغه سره د باندې په دغه سختي تیرول کې دي د ملک میډیا یا صحافیان د نوموړي په ضمانت باندې یا په نیول کې دوه باندې یا چې اوس کوم را خوشي شو س خبرونه په چاپ شوې دي س خبرګون دي خولل دي سوای سنوي
جی اشفاق صاحب بالکل ستر بارہ کے دا وی لکھی چې دا یو ځوان صحافی وی بلاګر دی او د زیاتره چې کوم دغه بشري حقوقونو او دغه کوم په زور الله درک خلق دي خاص کر بلوچستان د دوی आवाज اوچتای او په دغه حواله سره د اکثر له زور ولیکيږي نو او اوس چې کوم د ریای دا فیصلو شو نو په دې باندې ټولنیز رسنۍ باندې د جنرالستانو لخوا هم یا عام وکیلانو لخوا هم دې ته یو ښه فیصله ویلې دي دې ته خراب لاس ویلې دي او ورسره حامد میر یو صحافي دی هغه دا پوښتنه هم راولاړې کړې دي دا ثابته شوه نن چې پاسه تور باندې وړاندې کوم دفې لګېدلې دي یا د یو چت کړې شو هم غلط وو نن هم دا ثابته شوه چې دا دفې په دې باندې غلطې لګولې شوې دي اوس د ټولو نه غټ سوال دا دی چې کوم خلکو دغه دفې لګولې دي یا دغه نامعلومه خلک وي او دا مخصوص قسمه درخواستونه په دې عدلیه کې ورکړي آیا د دې خلاف به هم د قانون د لاندې څه کاروي کېدای شي او دا کاروي به څوک کوي نو دا پوښتنې په ټولنیزو رسنیو باندې خلک
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري پاور اف امریکا کې ممتاز تا داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو پاور اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
دا ډیو ټی وی دی د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو ویلي د افریقایي هیوادونو په ګډون افغانستان له هغه لسو هیوادونو څخه یو دی چې ډېرې جینکۍ پکې زده کړې نه کوي. ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي اوس مهال 15% هغه افغان جینکۍ چې عمرونه یې سکولونو ته د تللو دي د تعلیم کولو څخه محروم دي. تعلیمی او سیاسي چارو افغان پوهان وایي په هیواد کې تیر جنگونه کلتوري عوامل د تعلیم په برخه کې د خدماتو کمښت او د طالبانو لخوا لګول شوی بندیزونه هغه علتونه دي چې په لکونو شمیر جنکۍ په کورونو په ناست مجبور کړي دي. د ډیو خبريال عبدالرزاق د پیښور نه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وایي.
د ملګرو ملتونو تعلیمی ساينسي او کلتوري ادارې یونیسکو په خپل وروستي ریپورت کې ویلي په افغانستان کې 15% جنکۍ د تعلیم کولو نه محروم دي. افغان کارپوهان وایي په هیواد کې د جنکو د تعلیم په برخه کې د خدماتو او استادانو کمښت خپل سری کلتوري ستونزې او د طالبانو له خوا لګول شوی بندیزونه هغه لاملونه دي چې لکبلې په لکونو شمیره کې جنکۍ په کورونو ناشتي دي.
په تیرو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې جګړې ویل نو د جګړو په سبب وطن ویجاړ شوی دی، تعلیمي بنیادونه ویجاړ شوی دي، خون کو د روزنی پروګرامونه په سلا ټکنی سوی دی، غربت ور سره راغلی ده، فقر ور سره راغلی ده، خطر ور سره راغلی ده. بله وجه دا ده په تیر اخیره کې خو د طالبانو لخوا تعلیم بند سوی ده، نو زیات شمېر جلکۍ بلکې یو ډېر غټ شمېر جلکۍ له تعلیم نه محرومې سوي دي.
د یونیسکو د ریپورت تر مخه په 2020 کال کې 80% افغان جنکۍ د ابتدایي تعلیم، 90% د ثانوي تعلیم نه ښکته، او 90% جنکۍ د ثانوي تعلیم نه پورته بې برخې پاتې وي. په 2020 کال کې واک ته رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې اول د شپږم ټولګي پورته په سکولونو او بیا په پوهنتونونو کې د جنکو او ښځو په تعلیم بندیز اعلان کړو. یو شمېر افغان جنکۍ په هیواد کې واکمنو طالبانو څخه د جنکو د پاره د سکولونو د دروازو پرانستلو غوښتنه کوي چې په دې توګه قیمتي وخت یې د ضایع کېدو څخه وژغورل شي.
درې کاله شي زموږ د مکتبونو دروازې بندې دي، زموږ ډېر وخت ضایع شو، موږ د خپل زده کړو څخه لرې یو، د خپل راتلونکي لپاره ډېر په اندېښنې یو. نوی تعلیمي کال د پیلېدو لپاره ګوتو شمار ورځې پاتې دي. هیله مو د حکومت څخه دا ده چې زموږ د مکتبونو دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
د طالبانو لخوا د ښځو په تعلیم او کار باندې ستاسو د افغانستان دننه او بهر په پراخه کچه غبرګون ښودل کېږي، او د طالبانو حکومت د نورو سخت دریځ تګلارو تر څنګ په خصوصي توګه د جنکو په تعلیم، د ښځو په روزګار او د ښځو په آزادو ګرځېدو د بندیزونو په سر د نړۍ کوم یو هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو د حقونو افغان فعالانی وایي چې د جنکو په تعلیم لګولې شوې بندیز په دې هیواد کې نه یوازې د اولس او طالبانو ترمنځ واټن سیوا کوي، بلکې د ټولنې په کلتور او اقتصاد هم خراب سر پرې باسي.
پر ښځو د دغو بندیزونو دوام نه یوازې د اولس او اوسني حاکمه نظام ترمنځ فاصله زیاتوي، بلکې افغانستان د کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو مشکلاتو سره مخ کوي. د اوسني واکمنانو مخکې په ټولنه کې خزي د فرهنګي، ټولنی، سیاسي او اقتصادي او همدارس په جبري ودونو مجبورولو او داسې نورو ننګونو سره مخ وي.
طالب چارواکو وار په وار ویلي چې د جنکو د تعلیم په ضد ندي، او ځنډېدو علت د هغې لپاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کول او د یوې طرحې جوړول بللی دي. خو د 2.5 کالو زیات وخت وتلو چې طالبانو لا خپل ژمنه نه ده پوره کړې. طالبان د شروع څخه وایي چې د اسلام او د افغان دود دستور سره سم به د جنکو د تعلیم او کار روزګار د پاره حالات برابرۍ. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د پېښور مختلفو برخو کې د خیر ښېګڼې تنظیمونه مسافر او مزدورانو لپاره د ویډیا روجماتې بندوبست کوي. دغه شان خیبر بازار کې د یو روجماتې منتظم وایس اف امریکا ډیوتا وایي د نور کله مقابله کې سخت کال د دوی درستخوان باندې زیات خلک روجماتې لرازي. د دغه نور تفصیل د ډیوه خبریال مدثر شاه او هاشم علي تاسو ته وړاندې کوي.
دا د سرخار پیښور خیبر بازار دی. چرته چې د خیر خیګړ دی او تنظیم رضاکار ځوانان د ماخام نه یو غنټه وړاندې لګیا دي د ویډیارو جماعت لپاره په سړک درستخانونه وړي. دای دارو جماعت لس کال وړاندې شروع کړو او ټوله روزه بيد ناغې دي بندوبست کړي. دای وای نور کله بد دای په درستخان دومره غنن نه و، مخکې به دومره
تعداد بچ کله و، دا به یو لس لس ورځې وشته چې دغه نه پسو دومره تعداد دي. په دې پیړه د پیل جماعت نه ډیر خلک دي، تقریبا نو سو پر خلک په دستخوان کې نو اوس فل له دینو سو قصار وسټ دی. ا دې علاوه د بیا د کیس د سي ګاړو والا راشي یا مستورات راشي چې خځ زرانه راشي هغه بیا د کم دی موږ په شاپرو کې ورکو یا پیکس ورکو هغه بیا هغه یو سي او په یو د دستخوان باندې کال چې کم دی سپیتو زره نو واخله تر 500 زره پورې خرچ راځي.
شاهد علی خان زیاتای د دای ځوانان د کالجونو او پوهنتون زده کوونکو دي او دای سره ویډیا کار کوي. وای روزه ما ته اونکو کې مسافر، هسپتال کې د مریضانو خپلوان، د رکشو ډریوران او مزدوران شامل دي.
او روزانه راځي په سیوی روزانه راځي راځول لږه او مسوګ غریبیم نو صبر یو
همداسې خو چې روژه ماتې کې درې څلور سوه روپیه خرچ پي درې څلور سوه مزدوري نه کېږي چې مزدوري دغه کېدې بیا موږ دلته څوک بولو.
د نړیوال بینک تر مخه پاکستان کې د آبادی قابو 25% خلک د غربت ته کرخې نه لاندې ژوند کوي چې د 6 کروڑ نه زیات تنان دي. د پاکستان د بیورو آف سټیټسټکس تر مخه د روان کال جنوري کې د ګرانۍ کچه 28% وه، خو فروری کې بیا دا 24% ته راټیټه شوې ده. د خیر ښېګڼې فعالین وایي داسې تنان شته چې د نوم نه ښودلو په شرط بې وزله وګړو سره مالی مرستې کوي.
د پوره روزماتي د سره روه په څکم دی غا سپانسر کړی دا سبق دا سمګري چاغي وي چې د پوره روزماتي سمه کجوري لګي کجوري په زموږ طرف نه او دا پکوړې سموځي تاسو ګورئ دا یو کس دلته پیژنې موږ نه وغه راغو په پیله روزه په ټوله روزه به پکوړې سموځي زموږ طرف نه.
د خارلس دولس نورو زایونو کې هم د ویډیا داسې رو جماعت انتظام کیږي چې زیات ترې اسپیتالونو او د لارو اډو سره خوا کې وي او د ممبئی روجه نتر اختره پورې پکې زرګونه تنان هر ورځ روجه ماته کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
هر ورځ سلیویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سیټلایت په ټی وی تازه تولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سیټلایت فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سلدری. هر ورځ سلیویریش ساته لډیو سره اوسئ.
قدرمن اردوونکو سمره زو د کرکلی په لوتا او د کرکلی په برخه کې د دیوا خبريال ملک وقاص تاسو د پاره د 400 د تیلدار بوټو کینولا کر شروع شوه دی په هغه باندې یو راپور را لګل دی دوی چې په 300 جرب از مکه باندې کرل شوی کینولینا تیل هم تر لاسه کیدی شي او د حیواناتو لپاره پروتین لرونکو خوراک هم دغه څخه جوړی دی شي. کروندګر وای چې تیلدار بوټي کرل مهم دي او په دې اړه باندې راځي چې نور تفصیل د ملک وقاص په دغه راپور کې وګورو.
د ګرانې لاملا د خوراکي تیلو اغستل هم ډیر ګران شوی دی، ولی اوس د کینولا کروندا سره نه یوازې تیل ترلاسه کیدی شي بلکې د اضافي محصولاتو هر سره ګټه هم ترلاسه کیږي.
امنګ شړشم کرو دین بیا وباسو منګه تیل نو تیل غوړی ګران دی نو تیل زمونږ به ښه خبره ده بس لکه استعمال هم جراشي او په باره مورکو دکاندار لم ورکو هغه ته وباسي نو عوامو ته پیدا راشي او دا دینه بل خبره ده دا چې دې کې مونږ بیا مینس کې بل غنیمو کرو نو غنیم زمونږ پیدا شي شړشم هم دی خو تیل هم پیدا شي.
پچار صدہ کې د کینولا کر د 13 کلونو څخه روان دي. د نورو فصلونو نه چې پټي فارغ شي نو کینولا پر وکړي د کم چې خرص کم او محصولات یې ډیر دي.
دریم سیزن دی دا موږ هر سیزن کې چې کم دینه لکه 2000 په پټي خپل لال لا کرو او بیا بازار د پاروم پکې کی زموږ سره پټي فارغ کیږي نو هغه کې موږ بیا دا کار شي کوي پیدا خو ډیر دی جی کاست په کم راځي او پیدا چې کوم د ډېر د چې بازار کې چونکی نن سبا را دی 12-13000 روپے من پیسې باندې خرچيږي او خرچه دی د نو برابر دی.
کینولا د نغد غټې فصل دی کم چې د یو اکل پسر 15 منه او صافي تیل 3-15 منه اوزي چې له عمله زمیدارو ته تیل هم تر لاسه کیږي او هر سره پیسې هم غټي او اضافي کلی د سارو لپاره د پروتینو خوراک جوړيږي.
د دې نه چې کم کل اوزي هغه د سارو لپاره یو بهترین د پروتین ذریعہ ده. ساروی غټ شوق سره خوري او یې سره د پیو پیداوار چې کم دی کی ډیر نمایا اضافه راځي. چونکه د ستمبر اکتوبر فصل دی په ستمبر اخیره کې یا د اکتوبر په شورو کې د دې مونږ کاش کو او تقریبا د اپریل په شورو کې د دې چې کم کټای دی هغه کیږي ډیر بهترین فصل دی او علاقه کې ان شاء الله زمیدارو دې طرف ته روان اوس ډیر راغلي دي.
د کرنې کارپوهانو وینا ده چې کاروندګرو ته د کینولې سره سم تنور پرس او کنزلو تکر لارخونه هم کو او معیاری تخمونه هم ورکو چې خوراکي تیلو فصل کرل عام شي او د کروندې ډېرې ګټې ترلاسه کړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخایو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا پټه کې کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی بی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د ډیو ټی وی خبرونې ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه وګیې. متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سامانونو د کاروبار په اړه باندې دکانداران وایي چې خرچه یې زیاته او ګټه یې کمه ده، نو ځکه زیاتره افغانانو اوس د افغانستان د سامانونو خرڅ کم کړی دی. د اقتصادي شمیرو تر مخه د طالبانو واکمنې دو مخکې د افغانستان عرب اماراتو ته د اکسپورت حجم 2.5 میلیون ډالر ترسیدلې وو. د دغه پوره تفصیل تاسو ته د ډیو خبريال عرفان بهادر د عرب اماراتو څخه درکې.
یو افغان دکاندار ویو ویلی وته ویلی چې د وو کال داسې په عرب امارات کې د افغانستان روایتي جامو کاروبار کوي. مخکې به سره ډیر لباسونه پراتو او نوې به هم جوړول، خو د مخکې په پرتلا د دغه لباسونو کاروبار کې ستونزې سیوا شوي. نو خرڅ یې کم شوي خو سنا سګاک اوس هم لري.
دغه خسته کاروبار کې کاروبار څوک سوال نو خلک ډېر زیات خوښي تصویرونه سره وباسي، یو جولري خوښي د تپوسونه کې در کم ولایت دي، د کم زیات موږ نه څوک تپوس کې در کم ولایت دي، د کم نه افغانستان کم نه بیا موږ جوړه ننګرهار نه موږ وروړو جلال آباد نه وروړو، نو خلک ډېر په شوق باندې خوښي.
د یو بل دکاندار په وینا د 13-12 کالونه د دې کاروبار سره تړلې دي. د دوی د هیواد جامع په یو ځانګړي مهارت باندې جوړیږي. وای مخکې به د افغانستان نه په لویه کچه د جامع راغوښتل کېدې، په ځانګړي توګه د اخترونو په موقعو باندې، او خلکو به په مینه اغستلې.
عربیان پاکستانی مصر خلخه خوخی دا ډیزاین داسې عجیبه غونډې ده، پوه شئ دلته خلکو نه لیدلې او دې قیمتونه 1900 پورشته.
د یو بل دکاندار په وینا ډیرو افغانانو اوس د روایتي جامو په ځای د عام استعمال او چلیدونکو کپڑو کاروبار شروع کړي، او وای چې اوس په محسوس مارکیټونو کې د افغانستان روایتي جامې خرڅېږي. خو مخکې به هر افغان دکاندار دا تجارت کولو.
دا مارکیټ باندې فرق کوي، مونږ چې کوم مارکیټ کې فلحال کار کوو دلته مونږ زیاتره کسٹمر چې دي آؤٹ آف لوکل دی، ټول ټورست ګراک دی، زمونږ ټورست ګراک دا شی خوښوي. افغانی لباسونه چې کوم دي هغه مارکیټ پر ډیپینډ کوي، نایف او کویتی اور داسې نور مارکیټونه هلته افغانی لباسونه خرڅېږي.
په عرب اماراتو کې افغان تاجران وایي د طالبان حکومت راتلو پس د افغانستان نه په یو شمیر سامانونو روړلو خرچه سیوا شوې چې ډېر علتونه خود لیکيږي خو لا یې مخ نه دی نیولې شوې.
کومه ګټه بس مخته مطلب موږ ته راکړله، هغه ګټه وصله موږ نه مطلب په هغه کې لاړ سي، غیر ملکي یا راشوي سي، مطلب پاکستان ته لاړ سي، لا ایران ته لاړ سي، دلته وس موږ هغه شی مطلب په هغه پخوار ریټ باندې خرڅو، ځکه چې موږ مطلب کسٹمر ته وایي مختم کوم ریټ باندې ورکړای، کسٹمر بیا دواره مشتراي سي، اله موږ نه په جګ ریټ باندې نه الی.
د عرب امارات حکومت اقتصادي شمیرو تر مخه د کال 2015 نه 2022 پورې د افغانستان نه متحده عرب امارات ته د ایکسپورت په حجم کې هر کال 14.8% زیاتوالی راتو، او د 3.2 میلیون ډالر نه 2.5 میلیون ډالر ته رسیدلی وو. د طالبانو واکمنې دوسرا په نړیوال ایکسپورت بد اغیز پرېوتی، خو د طالبانو چارواکي د افغان تاجرانو سره په ناستو کې د رزق پلوي چې اقتصادي ستونزې ورته د نړیوالو هیوادونو همکاري نه کولو له کبله سیوا کیږي چې نقصان یې افغان اولس ته رسي. عرفان بهادر، وایس آف امریکا، ڈیوا، یو ای.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ملګری ملتونو یو واری بیا خبرداري ورکړی دی چې په رفاح کې د اسرائیل د ځمکني عملیاتو نتایج د غزا او د غزا د ولس د پاره ویجاړونکي کېدل شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جمعې په ورځ باندې رفاح کې د عملیاتو منځوري ورکړي. اسرائیل د جمعې په ورځ د قلارۍ د پاره د حماس وړاندیز رد کړي. تفصیل د ارباب محمود علي په راپور کې.
اسرائیل د جمعې په ورځ په رفح کې د عملیاتو منظوري ورکړې چرته چې په لکونو بې کوره شو فلسطینیانو پناه اخیستې ده.
زما په خیال په اوسني حالاتو کې د رفح عملیات د غزا او د فلسطینی ولس لپاره ویجاړونکي کېدل شي. دا د بشري چارو لپاره هم یو ناورین کېدل شي. مونږ هیله لرو چې د دې هر سنا ډډه کېدل شي. مونږ پوهیږو چې مذاکرات دوام لري او تمه لرو چې فریقین به اوربند لاره پیدا کړي.
اسرائیل پر لپسې ویلی دی چې د حماس غړي پر افاق د ولس ترمنځ پټ شوې دي او دوی به حماس لمنځه د وړلو او د یرغمل کسانو د راخلاصولو پورې عملیاتو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو ترڅنګ د امریکا په ګډون د یو شمېر ملکونو دخوا اسرائیل ته د رفح د عملیاتو په اړه خبرداري ورکړل شوې ده. امریکای ویلی دی تر سوچ د رفح د بیکوره خلکو د خوندي کولو پلان یې نه ویلیدلی. دوی د اسرائیل د عملیاتو مرسته نشي کولی. دغه به یو سره کرخه وي.
Given the large number of civilians in Rafah
په رفح کې د ملکی کسانو د زیاتې شمیرې په وجه چې نږدې 14 لک فلسطینیان د غزې له بیرابیلو سیمو دلته به کور سوي دي، موږ بغواړو چې د ولس د محفوظ ساتلو پلان ووینو. یوازې دا نه بلکې د دوی د سرپنا، خوراک، درملنې او د جامو فزار لپاره پلان سوي شیان ووینو او موږ داسې هیڅ پلان نه وینو.
بلینکن ویلی د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند او یرغمل کسانو در اخلاصولو لپاره مذاکرات دوام لري. حماس پر لپسې وړاندیزونه ورکړي خو اسرائیل دغه رد کړی دی. حماس غواړي د اسلامې روسو د اسرائیل ځواکونه به د ټوله غزانه برتزي. امریکا چې اسرائیل ته په بلیونونو ډالر پوځي امداد ورکوي په روسو کې په وزیر اعظم نتنیاهو نیوکه کړي. د امریکای په سنټ کې د اکثریتي چوکو مشر چک شومر د اسرائیل وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو د سولې په لار کې یو خنډ بللی او په اسرائیل کې د سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې وه. تېر ورځ د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې بایدن ویلی وو چې شومر د وینا نه مخکې د دفتر خبر کړی وو.
هغه ډېره ښه وینا کړې ده. زما په خیال هغه ډېره سنجیده اندېښنه څرګند کړي. زه او ډېر امریکایان هم دا اندېښنې لري.
د نتنیاهو خلاصا لیکود ګون په جواب کې ویلي اسرائیل بنانا ریپبلیک نه بلکې یو خپلواک جمهوریت هیواد دی. په 1 اکتوبر په اسرائیل د حماس د برید وروسته په جوابي عملیاتو کې د غزا د صحت د وزارت تر مخه د 10,000 ماشومان په ګډون د 1,000 نه زیات فلسطینیان وژل شوي، په زرګونو نور ژوبل کړي شوي دي. د ملګرو ملتونو تر مخه په غزا کې په لکونو خلک د قحطۍ په درشل ولاړ دي. وګه میان د خپل ماشومان نشي مړولې. د مړو ماشومان د پیدا کېدلو شمار هم سیوا شوې دي. ناروغه عام شوې دي او کوم خلک چې د ژوند بچکولو مرسته ترلاسه کوي اسرائیل یې په بمباره کې وژني. اسرائیل دغه تورونه بې ځای بلي او وایي دوی د حماس غړي پنخه کوي. اسرائیل غزا ته د امداد لارې تړلې دي. امریکای، عرب هیوادونو او نور ملکونو شمالي غزا ته د جازونو د لارې امداد غورځول پیل کړی دي. د نیو رولز آف وار لیکوال شان مکفیت وای د جازونو او وسط سمندر د لارې د مرستو پلانونه زیان اړوونکي دي.
Don't know if the aid is going to the right people because you have no
چا ته پته نه لګی چې دا مرسته به ضرورتمندو ته ورسی او کنه، ځکه چې مخامخ نه لیدل کیږي. مون خبر یو چې حماس دا غلا کوي. ما ته دا ټول هرڅه د انتخاباتو په کال کې یو سیاسي ډرامه ښکاری، لکه چې انتظامیه بیا خلکو ته وایي چې وګوري مون غل نه یو ناست، حل ځلې کوو.
د امریکا د صدر جو بایدن د خوا د اعلان وروسته د سمندر د لارې بشري مرستې غزا ته رسیدلې دي. دوی وايي په راتلونکو ورځو کې به لا نورې زیاتې مرستې د دې لارې سیمې ته ولېږل شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
امریکایی الیکشن یا په انتخاباتو باندې زمونږ همکار ارباب محمود علی یو بل رپورټ ترکړی دی. د امریکا صدر جو بایدن د میشیګن په کلیدی سوینګ سټیټ کې د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی، چرته چې د ډیموکرات ګوند د 100,000 نه زیات رای ورکوونکي صدر ته په وسنی پرایمری کې د ووټ ورکولو په ځای د غیر ژمن پاتې کېدل غوره کړی دي. د زیارت په ورځ د رای ورکوونکو د ګټلو لپاره دی د مشهور موسیقار سټیو وینډر پلارانیس سیمه کې خارګوټی کې دی ورغلی دی دغلته کې، او د وایس آف امریکا خبریال انیتا پاول د صدر سره سفر کوي او په دغه اړه باندې یو راپور تیار کړی چې زموږ همکار ارباب محمود علی درته وړاندې کوي.
صدر جو بایدن د زیارت پر ورځ د میشیګن په سیګناو کې د ډیموکرات ګوند رضاکارو سره وو. د دې ښار د نیمې نه زیات خلک تور پوستکي یا د لاتینی امریکني نسل دي. دا د ده د یوې میاشتې د کمپین برخه ده. د بیا انتخاب لپاره دی د هیواد د بیلابیلو ریاستونو سفر کوي. د چهارشنبې پر ورځ دی په ویسکانسن کې وو. د دې تګلاره یا ستراتیژي څه ده؟ د دې ریپبلیکن ګوند د ممکن امیدوار او د پخواني صدر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ یا کړو په مقابله کې خپل ځان ولس ته ورخایي.
زما مخکنی د صدر په حیث په ډیرو بنیادي ذمهوارو پوره کولو کې ناکامه شوی دی چې هر صدر یې باید د امریکا خلکو ته پوره کړي. د امریکې ولس خیال ساتل یوازې خیال ساتل.
میشیګن د سیاسي جګړې کلیدی ریاست دی او بایدن هڅه کوي چې د خپلې ګټې د لپاره تور پوستکي او د یونین سره تړلې رای ورکوونکي چمتو کړي.
لس شل دیرش کاله تیر شول، دلته هم هغه بدمرغی ده، هم هغه بیروزګاری ده.
د حماس خلاف جنگ کې د اسرائیل سره د کلکې ملګرتیا په وجه د میشیګن د 100,000 یوزر رای ورکوونکو د غیر ژمنه تګلارې سره بایدن ته ښکاره پیغام ورکړی، ځکه دا ریاست د حق لپاره یو خیرازه ځای نشي کېدلی. په داسې حال چې بایدن د لنډمهاله اوربن هڅې کړي او ویلي اسرائیل باید د ملکي کسانو د تحفظ او د بشري مرستو د ورسولو لپاره نور ګامونه پورته کړي.
اکتوبر
ابینڈن بایدن یو غوښتنه کړې وه. د اکتوبر 1 نیټه د اوربن نیټه ټاکل او د مستقل اوربن غوښتنه کول، مونږ هغه وخت ژمنه کړې وه که دغه نیټه تیره شوه نو مونږ به یې په هیڅ صورت کې مرستې نه کوو او مونږ به خپلو ژمنو باندې ټینګ ولاړ یو.
رای ورکوونکي د بایدن د عمر په اړه هم فکرمند دي. ځینې پوهان غوښتنه کوي چې د دې خپل یو خواته شي او د میشیګن د ګورنر ګریچن ویټنر پرنګا یو ځوان ته دې ځای ورکړي.
تر یو حده هغه منځلارې ده. دې ثابته کړه چې ښه کمپین کولی شي، په ډیموکراتیک ګوند کې ځان ته لارې راوستلی شي او یو ښځه ده. او اوس یو وخت دی داسې یو ښځه ده چې د هیلری کلینټن د اثر نه هم لرې پاتې شوې ده او د ډیر اهم سوینګ سټیټ نه ده.
د بایدن کمپین په پوره زور کې دی، ځکه بایدن په داسې غوښتنو وخت نه ګروي. یو اتیا کلنه بایدن
د اتا بیا کلنا ټرمپ سره مقابله لپاره تیارې کوي. ټرمپ دا وخت یو شمېر قانوني ستونزو سره مخ دی.
موږ د هېواد د تاریخ تر ټولو بد صدر سره مخ یو. د هغه نوم جو بایدن دی. کله ناکله ورته بې دیانته جو بایدن هم ویل کیږي او هغه ته باید ماتې ورکړی شي.
د نظر پښتنو تر مخه د میشیګن په ګډون ټول امریکایان د دوباره مقابلې په اړه ډېر لیواله نښکاري. د میشیګن سیګناو نه د وایس آف امریکا د خبریالې انیتا پاول دپاره ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا وایس آف امریکا ڈی وٹی وی دے. په روس کې نن د خالی په ورځ باندې خلکو ووټ یا رای ورکړه. د صدر د انتخاب لپاره رای ورکول د جمعې په ورځ پیل شوی وو او د اتوار پورې به دوام لري. په روس کې د انتخاباتو نه مخکې نړیوال او د روس میډیا ولادیمیر پوتین ته د ګټې سره وایي چې پوتین به یو د بلې شپږ کلنې دورې لپاره واکمن شي، ځکه چې یو او یا کلن پوتین کوم جدي سیال نه لري. خو په داسې ټاکنو کې چې نړیوال څارونکي د آزادوالۍ او منصفانه توپ په تمه باندې تمتې نه لري، په روس کې د اپوزیشن لیډر الکسی نیوالنی کونډې په خپلو پلویانو باندې غږ کړی دی چې اتوار یا یکشنبه په ورځ غرمه په ګڼ شمېر سره پولینګ سټېشنو ته ورشي او له پوتین پرته بل هر چا ته رای ورکړي. په دغې نور تفصیل زموږ همکار نصر الله تاسو ته.
په روس کې نن د خالی یا شنبه په ورځ هم خلکو ووټ یا رای ورکوله. د صدر د انتخاب لپاره رای ورکول د جمعې په ورځ پیل شوی او د اتوار پورې به جاری وي. په روس کې انتخاباتو نه مخکې نړیواله او د روس میډیا ولادیمیر پوتین د ګټې سره وایي چې پوتین به یو د بلې شپږ کلن دورې لپاره واکمن شي، ځکه چې یو او یا کلن پوتین کوم جدي سیال نه لري. په داسې ټاکنو کې چې نړیوال څارونکي د آزادوالي او روڼتوب تمه نه لري، په روس کې د اپوزیشن لیډر الکسی نوالنی کونډې په خپلو پلویانو غږ کړی چې د اتوار یکشنبه په غرمه په ګڼ شمېر سره پولینګ سټېشن ته ورشي او له پوتین پرته بل هر چا ته رای ورکړي. پوتین د جمعې په ورځ د خپل کور نه په انلاین بڼه خپل ووټ استعمال کړ. په روس کې روان انتخاباتو په اړه هیڅوک د کوم نوې ستمه نه کوي.
He faces no real competition.
هغه په حقیقت کې د کوم سیالي سره مخ نه دی. نه د انتخاباتو خپلواک سره نه کیږي او هیڅوک د کومې حیرانتیا تمن لري کله چې د نتیجو خبره راځي. ته د هدا چې د یورپی یونین کونسل صدر چارلز میشل په نیوکه سره د مخکنه پوتین ته مبارکي ورکړي او دا ویلي دي چې هیڅ مخالفت نشته، ازادي نشته او نه بل کوم چویس یا انتخاب شته دی.
د روس په یولس ټایم زونونو او په غیر قانوني توګه د یوکرين نه نیول شوی سیمو کې رای ورکول به د اتوار یکشنبه تر ورځې روان وي. په ملګرو ملتونو کې د یوکرين سفیر د روس د صدر انتخابات چې د یوکرين نه په ناقانونه توګه نیول شوی سیمو کې د روس صدارتي انتخابات دی وغندل.
موږ د روس د فدرېشن غیر قانوني هڅې په کلکه غندو چې د یوکرين په خاوره چې په وختي توګه غیر قانوني نیول شوی او اوس په کې روس صدارتي ټاکنې ترسره کوي. د ملګرو ملتونو د بلغړی هیواد په خاوره کې د هغه لرزمندۍ پرته د ټاکنو ترسره کول د هغه د حاکمیت او د علاقائي سلمیت له اصولو ښکارا سرغړونه ده. دا ډول ټاکنې د نړیوالو قوانینو لمخه اعتبار نه لري.
خو په روس کې د ماسکو اوسیدونکو په دویمه ورځ صدارتي انتخاباتو کې خپل رای ورکړله. کوم پسې چې ښکارا ویل کیږي چې دا به د پوتین حکومت د نور شپږ کالو لپاره لاره جوړ کړي. خو د ماسکو ځینو رای ورکوونکو هیله څرګنده کړې چې د ولادیمیر پوتین اوسنۍ تګلاره به دوام وکړي.
موږ تمه لرو چې بهترین او غوره ولادیمیر پوتین به خپلې لارې ته دوام ورکړي او موږ خوشاله یو چې د خپل خوښ صدر ته رای ورکړو. دې وخت کې د خوشحالۍ لوجه احساسات هم بدل وي.
پوتین دا کوم حقیقي سیال نشته په مقابل کې، ځکه چې دوا د اپوزیشن غړي په انتخاباتو کې برخي خستونه ملي کړې شوې دي. یار دی وی په روس کې صدارتي انتخابات په داسې حال کې روان دي چې د یوکرين چارواکو د جمعې په ورځ ویلي چې روس د بلستیک مزایلو په وشتلو د دوی په جنوبي ساحلي خار اوډیسا کې د عامو خلکو د استوګنې پر سیمو بریدونه کړي چې وایي شل تنه پکې وجل شوي او تراویاو زیات ټپیان شوي دي. نصر الله خان، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
قدر منور دن کو د ڈی وی ٹی وی دخ پرونم پدې ځبانه پاتره سیګی ستاسو نخلی اجازه خوش پاول لري د لافمان